امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اردوونکو، خپل دویمه خبرونه پیلو د خبرونو د تفصیل سره.
السلام علیکم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د 14مې دورې دوم تقنینی کال د پرانستنې غونډې په پیل کې وویل چې د جمهوري رئیس ټاکنې به د ولسي جرګې د ټاکنو په څیر ونځنډېږي او په خپل وخت به ترسره شي. ښاغلی غنی غونډې ته وویل چې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ملي اجماع او هم د ملي وحدت حکومت ټینګه سیاسي اراده شته ده او په دې لار کې هیڅ خنډونه له منځه تللي دي. په همدې حال کې ښاغلی غنی وویل هغه وسلوال مخالفین چې د سولې اراده لري کولی شي د سولې د پروسې سره یوځای شي او هغوی چې سوله نه کوي د افغان امنیتي ځواکونو له جدي ځواب سره به مخ شي.
موږ د دوی د جنگ او وحشت لاسه مجبور شو چې بیا بین ملي اساکر وګورو او د امنیتي تړون په چوکاټ کې چې ملي شورا تصویب کړه خپل همکاریو ته ادامه ورکړو. دوی په حقیقت کې افغانستان ته د خارجي عسکرو د راتلو او پایدو پاتېدو اصلي عوامل دي.
د ښاغلي غني لخوا د ملي شورا د پرانستې غونډې د وینا پر وخت د دفاعي د دغه شورا د ودانۍ شاوخوا ته ټول لارې چارې بندوي. د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار محمد انیف اتمر وایي چې مسلمانان تر نورو زیات ترګري لامل کړی دي او مناسب نه ده چې د اسلام دین دی له ترګري سره ربط ورکړ شي. ښاغلی اتمر په هند کې د آسیا د امنیت په تړاو یوې غونډې ته وویل چې د افغانستان او پاکستان او نورو هیوادونو سره په داسې یوې سیمې کې پروت دی چې پکې د ترګرو تمرکز زیات دی.
موږ د پاکستان او نورو ګاونډیو سره یو داسې مشترکه سیمه لرو چې د نړۍ د بل هر ځای په پرتله ډېرې منظمه ترهګرې ډلې پکې ځای پر ځای شوي دي. د احصایو پر اساس د امریکا لخوا د ترهګرو په لست کې د 98 ډلو څخه شل یې په دې سیمه کې فعالیت کوي او د دې ټولو هدف یوازې افغانستان نه دی، هغوی د افغانستان ور اخوا اهداف هم لري.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د داعش 250 وسلوال په تیرې ومش کې د ننګرهار په ولایت کې وژل شوی دي. د افغانستان نظامی مسؤلین وایي چې د داعش د ډلې اکثر دغه وسلوال د ننګرهار ولایت د کوټ او د بالا پولیسوالۍ کې وژل شوی دي چې د ډیورن کرخې په غاړه پرته ده. د 201 سیلاب قوردو په اعلامیه کې ویل شوی چې د داعش په خلاف د دې عملیاتو په نتیجه کې څوکلي هم د هغوی د حضور نه پاک شوی دي او شپږ وشت برمته شوي کسان هم ترې خوشي شوي دي. د پاکستان حکومت وایي پریکړه کړې ده چې د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو کې د تورخم او چمن دروازې پرانستی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې ویل شوی چې په دروازه به یوازې هغه کسان تګ راتګ وکولی شي چې د افغانستان او پاکستان ویزې ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ممانه جنسي کې د 15 پاکستانی عسکرو د وژل کېدو په خبرګون کې اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرسل د وزارت اوربللې او د پیښې په تړاو خپل اعتراض څرګند کړی دی. شمالي کوریا نن څلور بالستیک توغندي وازمایل چې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه په وینا درې د دې هیواد په خوره کې لګیدلې دي. ښاغلی آبه پارلمان ته ویلي دي چې توغندي د جاپان پر یوې اقتصادي حوزې لګیدلې. د جنوبي کوریا پاوس بیا خبر ورکړی چې څو بالستیک توغندي د شمالي کوریا او چین سرحد ته نږدې ازمایل شوي دي. د عراق د پوځ یو قومندان ویلی دی چې ځواکونه یې د موصل خار د بیانولو په عملیاتو کې د یک شنبه پر ورځ د خار لویدیځ غاړه کې له داعش جنگیالیو سره سخته جګړه کړې ده. عراقي پوځیانو ویلی دی چې داعش ډلې لږ تر لږه شپږ موټر بم د چاودنې لپاره چمتو کړي وو چې هدف ته تر رسیدو وړاندې له منځه یوړل شول. د پوځیانو په وینا داعش جنگیالي په سنایپر وسلو سنبال دي او د کورونو نه پر حکومتي سرتیرو ډزو کوي. داعش ډلې په داس حال کې مقاومت کړی دی چې د عراقي پوځیانو د یک شنبه په ورځ دغه ډلې پر وسلوالو له دریو استقامتونو برید وکړه. په سوریه کې هغو ملیشو چې د امریکا لخوا یې ملاتړ کېږي نن د دوشنبه په ورځ د راقي او دیر الزور ترمنځ یوازینۍ لار چې تر اوسه خلاصه وه تړلې ده. د اسلامي دولت یا داعش ډله راقه خپل د خپل خلافت مرکز ګڼي او دیر الزور په سوریه کې تر ټولو قوي مرکز دی. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په برتانیې کې دی ولیدي چې د دې لارې تړل کېدل د داعش د ډلې لپاره چې په عراق او سوریه کې سخت پوځي فشار لاندې ده یوه قوي ضربه ده. او وروستی خبر دا چې روسیا وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هغه ادعا چې ګواکې مخکنی جمهور رئیس براک اوباما یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر وخت تلیفوني مکالمې ثبتولې د امریکا کورنۍ مسله ده. ترامپ دا ادعا په داسې حال کې کوي چې د هغه د حکومت د ځینو غړو او همکارانو په حق له داسې معلومات افشا شول چې په واشنگټن کې د انتخاباتو پر وخت څو ځله د روسیې د سفیر سره کتلي ول.
د امریکا غږ آشنا رادیو
منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د سیمه د نړۍ خبرونه اوریدل. اوس راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي شورا د شپاړسمې دورې وم تقنینی کال په خپله وینا پرانست. جمهور رئیس غنی په خپله وینا کې بل مریض کال ته په افغانستان کې د شفافو پارلیمنت ټاکنو ترسره کېدو ژمنه وکړه. ملي شورا غړو نن بیا د یو بل کال لپاره خپل کار پیل کړی چې د افغانستان د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان دغه جرګې د کار دوام قانوني نه ګڼي. په موقع په دې حکله د کابل نه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شنواری رپورت.
نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د افغانستان د ملي شورا د شپاړسمې دورې دوم تقنینی کال د پرانیستلو مراسمو لپاره کلک امنیتي ترتیبات نیول شوي وو. دغو امنیتي ترتیباتو په لړ کې هغه حکومتي ادارې او بنسټونه چې د کابل د دارالامان د ماڼۍ شاوخوا سیمو کې دفترونه لري نن رخصت شوي وو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې دوم تقنینی کال د پرانیستې غونډې ته په وینا کې په ټینګار ویل چې بل کال ته به په شفافه توګه پارلماني ټاکنې ترسره کړي او هم به د جمهور ریاست ټاکنې پر خپل وخت ترسره شي.
از همین جا در خانه ملت اعلام میکنم که نه خودم
جمهور رئیس غنی ویل په همدې ځای کې د ملت په کور کې اعلانوم چې نه په خپله په دې ملي پروسه کې د لاسوهنې اراده لرم او نه بل چاته د دې اجازه ورکوم چې په دې ملي پروسه کې لاسوهنه وکړي. د افغانستان د ملت مشرتابه ډاډه دی چې د هر هغه چا سره چې په هره کچوي دغسې یو کار ته لاس واچي ورسره به پرېکنده چلند څخه کار واخلي او سرغړونکو ته به سزا ورکړي. ښاغلي غنی ویل چې ټاکنې باید د ټولو دولتي مسؤلینو لخوا د ولسوالیو او ولایت او د مرکز په کچه پرته د لاسوهنې ترسره شي. د ملي شورا د پرانیستې په غونډه کې د شورا د ترڅنګ پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د کابینې او شمیر وزیرانو، د بهرنیو هیوادو سفیرانو او نورو دولتي چارواکو هم ګډون کړو. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د غونډې په پیل کې ویل چې یو ځل بیا د ملي شورا د غړو په استازیتوب له حکومت څخه غواړي چې پارلماني ټاکنې داسې ترسره کړي چې سرتاسري، عادلانه او د ملت د باور وړ وي. د افغانستان د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې تکنیک کال وړم کال بشپړ شوی، خو په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو ترسره کېدو کې د ځنډ له امله جمهور رئیس غنی د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې کاري موده ټاکنو تر وخته غځولې ده. د اساسي قانون د درې اتیا اووم مادې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ټاکنو د نتایجو اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوي شورا په کار پیل کوي. د خپلې قانوني مودې څخه د دوه نورو کلونو لپاره د ولسي جرګې د غړو د کار دوام د دې جرګې مشروعیت هم تر پوښتنې راوستی. ځینې افغان قانون پوهان دا ګڼي چې د ولسي جرګې د کار دوام قانوني نه دی. د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې مرستیال عبدالصوفان میزبان امریکا غږ اشاره اړیکو ته ویل چې د ملي شورا د کار د دوام په برخه کې د افغانستان اساسي قانون ډېر سرګند حکمونه لري.
د حقوقي اړخ نه د ولسي جرګې کار حقوقي مشروعیت نه لري او دغه ولسي جرګه په دغه تیرو دوو کلونو را په دې خوا چې کله له هغې وخت نه چې میاد ختم شوی ده د دوی حقوقي مشروعیت نه لري او د دوی کړنې حقوقي آثار نشي رامنځته کولای. بناً هغه څه چې شوي دي دا نقض د قانون ده.
خو یو شمېر نور حقوق پوهان او د ولسي جرګې زیات شمېر غړي بیا د اساسي قانون د درې اتیا اووم مادې څخه بل ډول تعبیر اخلي او وایي چې په دې ماده کې ویل شوي چې د نوو ټاکنو ترسره کېدو وروسته د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسیږي او د دې لپاره چې لا نوې ټاکنې نه دي شوي نو ځکه د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې غړي د نوو ټاکنو پورې خپل کار ته په قانوني ډول دوام ورکولی شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې څخه ترګرو د ډیورن کرخې ته سیرمه په قبایلي سیمو کې په پاکستاني پوستو برید کړی دی او د هغه هیواد شپږ سرتیري وژلي دي. خو افغان حکومت د پاکستان دغه ادعا چې وایي برید د افغانستان له خاورې شوی ناسمه ګڼي. په دې اړه جزئیات د کابل نه خبریال ممتاز بهیر راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په خپرولو سره ادعا کړې چې تیر شپه د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرو د بریدونو په نتیجه کې د هغه هیواد د پاوز شپږ سرتیري په مومند او خیبر ایجنسیو کې وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په احتجاجي توګه د پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر عبدالناصر وربل و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې د افغانستان دولت باید په دې برخه کې تحقیق وکړي او پایلې له پاکستان سره شریک کړي ترڅو د افغانستان له خاورې څخه د دا ډول بریدونو مخه ونیول شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته وویل چې افغانستان په خپله د تروریزم قرباني دی او ټینګار یې وکړ چې دغه هیواد به هیڅکله چاته اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد کار واخلي. ښاغلی مستغنی د پاکستان حکومت د ادعاو په غبرګون وویل
وختي پاکستان
یک چون نگرانی داره. نگرانی
کله چې پاکستان د